په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه. اوري چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه مطرح کړې ده. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سوله کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د سیمې کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم فیصدي مرکز کرنکو ته رسېدلي.
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د والي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یوه نوې پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپی د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره کافي تمرین نه وکړي. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره می ګول واه. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل شوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل شوی چې نن شاهیني آسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وربیا پسمی کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصر په وړاندې خبرداري ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانونکو ته په اشاره وویل پر لپسې هوشیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دې پروسې ساتنه وسي. قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل. دا هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وسوه. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کیږي. دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پا پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو وربیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلی و. افریدی د 2011 میلادي کال د می پر درويشته منې چاوني ولسو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 30 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول سوی، ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړی مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگتن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 2200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش په اړه د یوې څېړنې په اړه هم اوري.
سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د حیاتي ارزښت برخمن دی.
د وژنو او جنایي پیښو زیاتوالي ګڼ افغانان اندېښمن کړي.
کله چې ماخام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسي وان له ده ډارېږي او دی له ټیکسي وان ډارېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې واشنگتن پر دوو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ټولنیزو موضوعاتو باندې راجوړ پروګرام کور کلی. دا ازادي رادیو ده، د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی و او د پکې آنلاین څرګندونې وکړې. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل:
وی بلیو دټ د وایلنس نیس
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ورزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وای طالبانو ته ورسته لدی مرجوب لی ووشته چې د چهارشنبه پښپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شار زافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
بل امنیتی موضوع دا ده چې په بلخ کې د غیر قانوني او ناثبت شوی دینی مدرسو فعالیت امنیتی اندېښنې زیاتې کړي. مجیب حبیب زای تفصیل لري.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دی چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالیو او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تروریستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو
خغلی غیاسی زیاتوی چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوې مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا 300 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مرسته څېړنه کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. ملالی بشیر د دې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت څخه پوښتنه کړې چې د دې څېړنې موندنې څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابل د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه داسې وو چې ښځو د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړي لیکونه چې خزی پکې لاسلیک کونکي ونډې درلودې د هغه هوکړه لیکونو په پرتلې ډیر اوږد مهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپل یو لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د خوځو وند په سولې په د سولې په پروسه کې تقویت کو، لا هم پیاوړی کو، او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو تر سره کولو کې د خوځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا سیرنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې سیرنې په اساس د خزو معنا لرونکي وند په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دي چې اولا سولې نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې خزې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي، هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د خزو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاری.
ورزلا اشرف نعمت و لوی ترنولی وی چې ساشکل په هواد کې د وژنو پیښې زیاتې وي. دیوان درو نور تفصیل.
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نو موړی د سیشن به پښپا کله چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د مامازو صفات امرخیل ازادي رډو ته وویل:
هلال د کلب له خوانه روانو بیرته د کور په طرف باندې دغه نیاز بیک تا نارسیده دلته و کچه ده دوی تقریباً شپاگو کسه و دره زمان و سره یو خپله و او بل یو شاگرد و سره شاگردم شهید سه او ده خپلم شهید سه او ده دره زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل دې سره
کې ځخ مسوي ده. د صفات امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ایز اورګانونو اداري امنیتي کارکونکي او د کانګ فو د ورزشي کلب استاد وو. د کابل امنیت قمندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکونکي د یو کنا پاړې سنوي په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي سکال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېر جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي رډو ته لیږلي د روان مالک لومړی شپږ میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پوري 1000 قتلونه تر سره شوی چې 1200 په قصدي قتلونو کې دي. دا اداره دغه شنوای چې تیر کال د همدې شپږ میاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدي انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوی چې 1200 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل: کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، کندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړی، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګوري کې دي.
د خغلی رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی سرنوالۍ لخوا سرل شوی او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوی دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسي وان له ده ډارېږي او دی له ټیکسي وان ډارېږي، او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغان نوی پارزخ باندې موبایل باندې خلق وجل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وجل کیږي، مشکل لرو، دومره غړ مشکل لرو دی حکومت نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼې لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنجشنبې په شپه ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سیشنبې په ورځ وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخواه زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د 10 امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیر شوې ده، خو سختري زوس په ماليزیا کې راپورته کړی ده چې شزدي د چادري په څیر حجاب مراعات کړي. په ماليزیا کې یو شپې ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي ماليزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقې وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
ولسه له هغه چې د ننګرهار او چارواکو دغه ته د لاسو میلیونو ډالرو په ارزښت د ځینو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه، دې مسلې عکس العملونه و پارول. سهار ګل میرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې 13 ونی په ننګرهار کې ځای چارواکو د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د 2 میلیونو مرسته شوو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې په شخانې په داسې حال کې توزیع کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنوتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لړلی احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي او کرالیږي چې لامل نه یوازې مرستې بل پلوزی بلکې په خپل وخت نه تر سره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد خان نه د 10 میلیونه روپو په پشخانه راوړی او د تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر د فائدې وخت للی او دغه ډیر زیاتې روپۍ دی او دغه پیسې دوی کده سه په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډیر خو چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان د پاره ګټه و.
شریف الله نصریم د ننګرهار یو تن سیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین مللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپل مرستو د کیفیت تضمین کړی نه د وخت پیژندنې او د درک پاره صحیح سوچ کړی په حکومت کې ځینې شانس ته بودیجه ده مصارفات ځینې وخت کېږي خو پر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغه دې څارو کې هغه دې ارقام معلوم کې هغه دې قیمتونه معلوم کې چې دلته د مرستو د بوجو خلی خلاصې دي خو ولې سوری دي برته بلا بل خوازي باید صحیح څارنه وشي دقت وشي په دې کې کاغه بین المللي مرستې دي کاغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي د دې ټول غوښتنې دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بل خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت ته او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت یې تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زموږ د ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او بې موسمه هیڅ شی نه کوي. اوس خو ژمی دی به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه به چی نو په دغه کې د خلکو نیوکې او دغه د دې چې په دې کې غفلت شوی دی او زموږ والی صاحب نن غوښتنه هم دا چې مسحت په دې کې بچو چېړنه وکړه او چې دا شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وګړي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیون په شخانو د ویشت لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هری په شخانی قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیون ډالر کیږي او 2 میلیون ډالر د انتقال او ویشت پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1316 کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یو ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یو خبره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د په دې برخه کې ځینو باریکۍ او تذیر کړ او ژمنه وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه بکوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاوړه خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړي شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا و چې د ملریا برخې روغتون خطر شي اسکو. دوم دیرلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي مرکز انتخاب کړی وو په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی و یو ان ډی پی یو میلیون پښخانی خودلی وی او دوی موږ ترقام د 2 میلیون راکړي و چې 2 میلیون پښخانی دي. دلته هم سوی تفاهم موجود وو. د ټول موضوعات بررسی کیږي پلان څنګه ترتیب شوی دی په دې اړه تفصیلي کار روان دی کله چې بشپړ شي بل ولسر شي.
که څه هم په دې اړه موږ وختل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم لزانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځای چارواکي وایي که څه هم د پښخانو پلان کار وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر را رسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي خو په خبره چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله څو میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پښخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر 2 قاضیانو یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 د کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیا کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. شغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استماعیه غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسي ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانی چې اباسین څپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی چې نن شاهیني اسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا اویا کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې یوې محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بیټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 95 کلونو په عمر ومړ. روانه میاشت تر 315 اویا زیات کسان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو افغانستان ته تللي چې د لوړو زده کړو په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل له پرخوندی اسدنه.
افغانستان حکومت هر کال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پښتونخوا نه 115 زده کوونکو افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د بادشاه خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو په هندونو کې داخلا ترلاسه کوي. نو موري وای
اوس موږ سره چې راکم مشمان لاړ د دې یو سلو پینځویا ټول موږ سره انت دي دویش په دې کې شپږ په ام ډی کې او دا شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینرینګ کې دي ترلاسه یو دا سلور چې دین دا ادبیات کې دي او صحافت کې دي او صدا د زمونږ د کم الکان جنې کې تللی دي نو دې ټول ام ډی د تری کې سو کم دا نور مزامین دي. دې سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کم نور مزامین دي هغه یې هغه
د افغانستان د خوست ولایت شیخ زید پوهنتون رئیس حسین گل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره 20 سیټونه لري
چې په دې 20 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي. سکهال به وایا تکسان دی تیپ څه هم فارغیږي.
حسین گل آر یو بی وای د خیبر پختونخوا د استکاونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي تنظیمات کړی دي.
لکه څنګه چې زمون نور محصلین په هاستل کې اوسېږي دی قبایل ټول محصلین په هاستل کې اوسېږي صرف څلور نفرې بدلی عشا اخر چې غوته نغدي پیسې ورکول کیږي او نور په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړی وتخونه ورکړل شوی دی او دا یو امتیاز ده زمون خپل محصلین د افغانستان چکم محصلین دی خپل محصلین افغان محصلین هغوی د اول صنف محصلینو ته مونږ لیلیه ورکوو هاسټل ورکوو او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغوی ته بیا هاسټل نه ورکوو مونږ هغوی ته بیا بدریاشه ورکوو د قبایلو محصلینو لپاره دا یو ځانګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي که دویم کې وي که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی دا.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سلور سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته سیدل خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونو ته برابرو موږ ورته ټول سهولتونو د لارې خو سر دومره چې دا بارډرونه کله کله بند تورخم بارډر بند پرون محصلین د سپین بولدک له طریقه د قندار راورسېدل سلو نیم سل کسان او په هغې کې نجونې هم وې تقریبا لس پنځلس کسان او هغه هم ځوانان هم وو هغه هم دلته بوتل کې ځای کړلی او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی وو. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی. چارواکی خزې څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري؟
افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن تراغلي دي او دوی په حکومت کې مهمه دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري.
آیا چارواکی خزې په خپل کارو کې لورکړ شوی واک راځي دي؟
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله. اته د یو ګاډ یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ورکړی وای.
که چیرې به خزې ته په سپارل شو چارو کې خندونه پیدا شي، داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي؟
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغه ته مراجعه کېدای شي او شکایت درجېدای شي تر څو د دوی شکایت وڅېړل شي.
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري. اوس په راپور له وګمې جبرخیل څخه واورو.
نجیب فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکونکو ده، په خپل کاری چاپیریال کې د زینو ستونزو له امله خپل دندې استعفا ورکړي. نجیب فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه و چارواکو یې د دې په کاری صلاحیتونو کې له حده زیات لاسوهنې کولې او هغه یې خپل اجراءات ته نه پریښوده، نو له همدې امله یې دنده پریښوده.
زه ولایتي منیجر وم او ریجنل منیجر بیا یو بل سوی و ناری نو طلبه کارون از ما پرغاره و مثلا ولایتی سفرونه پا جیر و مشکلاتو به ما کوله، کارونه به ما تنظیمه وله، ده پروژه تطبیق از ما پرغاره و اما ما هیچ صلاحیت ندرلودله. اتا د یو ګارد د استخدام صلاحیت می ندرلودله. اتا د یو ګارد د یوې ورځې رخصتي صلاحیت می هم ندرلودله چې ما ورکړی وای.
د نجیبی په څیر ځینی نور کسان هم ادعا کوي چې په لوړو څوکیو ګمارل شوي ښځې په خپل کار کې اجرایوي واک نه لري، په سیمبولیکه بڼه ګمارل شوي او د پریکړو واک د نارینه و چارواکو په لاس کې دی. دوی زیاتوي چې دغه ښځې د نارینه چارواکو د صلاح او مشورې پرته په خپلو چارو کې اجراعات نشي کولی او خپلواکي نه دي. که څه هم یو شمیر چارواکې ښځې د آزادو سیالیو له لارې دغو چوکیو ته بریالۍ شوي دي او لوړې زده کړې هم لري، په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذی ملاله اسحاقزی هم د خزو په کاری اجرااتو کې د نارینه چارواکو لاسوهنه تاییدوي او په دې اړه زیاتوي.
یو شزه ک ډاکټره می متاسفانه چې دوی ته دغه نور کوي او جن ور کوي دوی ته دغه امکانات نه برابرې دي. دوی په کارو کې مداخله کوي، نه غوړي چې دوی مخته ولاړ سي. موږ چې تماس ورسره نیولل د دوی سره مجلس مو کول، هغه ویل چې زما په مختلفو چارو کې زما خوند مداخله کوي، یعنی کزه یو بیانې ورکوم زما د بیانې دغه ورق ته ګوري مخالفت کوي چې په دغه مورد وو باس وکي، په دغه مورد کې باس مکوه اته په کلیا غوستلو کې لا مداخله کوي. حال دا چې هغه ولسمشتي ته ځان کاندید کړی و، یعنی هغه غوښتل چې د افغانستان د آینده حکومت لپاره یو رئیس جمهور راسي.
د افغانستان په اوسنی نظام کې خځې په مختلفو چارو کې په دندو ګمارل شوې دي. څمو د وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون لخلی په رپورټونو کې ویل شوی و چې د خزو شتون له 2013 کال تر 2020 کال پورې په دولتي ادارو کې تر 30% پورې ورسیږي. له دغو رپورټونو سره سم په وروستیو کې د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې د هر ولایت معاونینې ښځې ټاکل شوي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو له لاسه تللي حقونه لکه زده کړې، له کوره د باندې د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په هیواد کې د موقتې ادارې له رامنځته کېدو سره تر یوه حده په پام کې ونیول شول او له هرې لورې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو غږونه پورته شول. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د څه کم شلو کلونو په اوږدو کې د ښځو د حقونو په برخه کې پر پرمختګ سربیره اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ښځو د ملاتړ لپاره د ښځو چارو وزارت کار کوي چې له وزیر نیولې تر نورو کارکوونکو یې ټولې ښځې دي. خو بیا هم اکثره کسان د دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او دا وزارت یوازې یو پالیسي جوړونکی وزارت بولي. په دې موضوع مو د ښځو چارو تخنیکی او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک سره خبرې کړې دي.
د مو وزارت د پخوانه د پالیسۍ وزارت په نامه مشهور دی. ځنې نور وزارت خانیم دي چې پالیسۍ ساز ورته ویل کې او موږ هم، مګر موږ د پالیسۍ د جوړونې تر څنګ نور کارونه هم کړي دي چې اجرایوي کارونه دي، خو خلکو ډېره توجه نه ده ورته کړې. یا د دولت رهبرۍ پخوا د وزارت د نور وزارت خانو په پرتله ډېره توجه نه ورته کېده، خو اوس موږ ته دا وادار کړل شوې ده چې موږ په ډېر قوت به سیاسي حمایت ولرو د هېواد رهبرۍ نه، او دغه د موږ عملي کارونه به نور هم تقویه کېږي. د موږ اجرایوي کارونه کله چې موږ د یوې پروژې نه چې د ښځو دپاره خدمات وړاندې کوي یا د یوې برنامې نه نظارت کړو، خپل نظرونه ورکوو، خپل نظرونه وړاندیزونه ورکوو او خپل ګزارشونه شریکوو، د دې د بهبود لپاره د پخپله یو اجرایوي کار دی.
پر لوړو څوکیو اکثره ګمارل شوې ښځې د جمهور رئیس د فرمان په بنسټ مقرر شوې دي. د بیلګې په توګه د والیانو مرستیالانې چې په وروستیو څو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان له مخې وګمارل شوې. خو دا چې دغه ښځې په کاري پریکړو کې څومره د دولت ملاتړ لري، دا به د جمهور رئیس له ویان مرستیالې دورانی وزیرې څخه واورو.
نیکمرغه اوس افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن ته راغلي دي او دوی په حکومت کې مهمې دندې ترسره کوي او د خپلو دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري. د دوی پرمختګ او همدارنګه د صلاحیتونو پر مخ هیڅ نوې خنډ هم وجود نه لري او د افغانستان حکومت دوی تر څنګ ولر دی.
د افغانستان په اساسي قانون کې خځې او نارینه له یو ډول مکلفیتونو او حقونو برخمند دي. جنسیتي توپیری چلند په کلکه معنا شوی او د قانون لمخې هر هغه څوک چې د دې هیواد د هر وګړي په وړاندې زور کاروي له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. په دې اړه چې خځو ته په خپل کاري پیریال کې د دوی د دندې له صلاحیت سره سم د پریکړې حق نه ورکول کیږي، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنتي له استاد ظریف عالم ستانګزي سره مخابري کړې دي.
د عمومي خدماتو کارکونکو د قانون پر بنسټ وظایف ورته سپارل کیږي او د ادارې او د ترمنځ یو قرارداد د سړي قرارداد پر بنسټ دوی وظیفه اخلي او د وظیفې په مقابل کې صلاحیت کسبوي چې هغه خپل اجرات د وظایف او د لایحې پر بنسټ ورته سپارل شوی د هغه صلاحیتونه خپل اعمال کی. بنان هیڅوک حق نه لري چې دوی له قانوني کړنو نه یې د وظایف او د لایحې پر بنسټ او د کارکونکو د قانون
پر بنسټ ورته ورکول سوی لاغونه غوی مانیسی او غوی غکارو ته پرینګدی دی وظایف د لایې پر بنسټ 401 ماده دی جزا کوډ پر بنسټ باندې نقض دی قانوني کړي او مسولیت کسبي
دی هیواد په مختلفو ادارو کې خځې کار کوي او په دندو بوخت دي هغوی کله لخپل دندو خوشحالي او ډیره وختونه د یو لړستون زول کبل نه خوخی دي د خځو د کاری واک پاړه عام خلک څوي دا به د حقوق خبرو کې واورو
زمانم عبدالرحمن حمیدی د لغمان ولایت اوسیدونکو د خزو د ګمارنې په حق له زدم را ویل شم چې په دولتي اداراتو کې خزي ګمارل شوې دي مگر خغم را توقع چې موږ ترینه لرو خغم را دوی ته وظیفوي صلاحیت نه دا ورکړ شوې
زمانم حبیب الله دې د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو خزي په حکومت کې کار کوي خو دوی ډیر واک نه لري په نوم باندې رئیسان او وزیران دي خو واک نه لري
د خبرونه په دې برخه کې به زموږ د همکاري مرکه واوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور ل رئیس اغلی محبوبی بابکر خیل سره پر همدې موضوع کړی ده
اغلی بابکر خیل اوس مهال خزی په خپل کاری چارو کې څومره واکمن دي یعنی خپل کاری صلاحیت تر کومه د عملی کولای شي
په دولتي یا غیر دولتي پوستونو کې داسې پیاوړي خزشته چې د خپل صلاحیت خاوندان دي ځکه خزي دا توان لري چې کوم مسؤلیت دوی ته وسپارل شي هغه په خوتوګه سرته رسوي خود دې تر څنګ د خزو مخته ننګونی هم شته چې خزل ستونزو سره مخ کیږي خود ستونزو او ننګونو سره سره بیا هم په اکثره کاری چارو کې خزي تر خپل مسؤلیتونو وتلي او خپل کاری صلاحیتونو نه پسما توګه ګټه اخلي بل نظر می داده لبد مرغوس هم په دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې د خزو لدندو سره مخالف دي او نغوري خزي په لوړو پوستونو کې کار وکړي او همدی علت ترڅنګ نور زینی عمده عوامل هم شته چې خزي په کاری چارو کې سمبولیک شي وي یو عمده لامل چې د خزو رول یې سمبولیک کړ هغه د خزو د ژوند په خکولو په لړ کې تر ټولو ناکامه پروسه لړمحاله پروژوي سیستم وو چې دغه سیستم څخه د نظارت او نتیجې غوښتنې پروسه شفافه نه و او اکثره وخت خزو ته د کاری توازن په خاطر سمبولیک چوکي ورکول کیږي چې دا کار د دې لامل دی چې خزي په کاری چارو کې مستقلی نه وي
خزي باید څه وکړي چې د خپل چارو کې خپلواکي ووسی
که خزي په اساسي توګه ځواکمن شي او د هغه ویل کارونو سم نظارت وشي نو دې کې شک نشته خزي به خپل چارو کې خپلواکي وي خزي د ټولنې د یوې پیاوړې طبقې په توګه اوس مهال د هرې دندې له بوج وتلې شي او د دې وړتیا لري چې په لوړو پوستونو کې کار وکړي د لوستو خزو د ځواکمنتیا یو لاره دا ده چې دولت د کاري چوکاټ په ټولو برخو او په کاري پوستونو کې هغوی ته د کار کولو برابر حق ورکړي
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو زه مریم توخی مو د کور کلی د خبرونه تاسې ته وړاندې کوم دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنټین هم مات شوی آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري نن په همدې موضوع د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوښی په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونی کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونی ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنټین وو، نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنټین وو نو راغله چې خپل فکر بدل کړو، لږ ځکه تفریح نه کورونا خلا تر اوسه پورې خلاص نه ده، نو همداسې خبرو کې ویل کېږي خو داشان نه مراتیږي، نو فاصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوار شي همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي، داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چې ده، او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بله خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمیدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتي خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازه راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه، خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نه کیږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وایي خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
چې تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم، او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کورونا دویم موج راتلونکی ده، نو دلته ډېره بې پروایي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی، او فاصله اصلا نه مراعتوي، ماسک چا نه ده اچولی، ودار څه خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین نه شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم، یو بل هم پکې کینو، دې کالو ده، او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ لته نیولې ده، نو زما په نظر خو مرات نه ده. او خدای مکړه دلته کوم څوک مریض نه ده، څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کیږي.
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابل لپاره کوم تدابیر نیول شوی؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤل حبیب الله زازای په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع و، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو، پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو، خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو د لپاره مسافه مراعت کړي، نشانونه مورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي د دوشې هم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس داسې خلاصې وخیل چې خلاص شوه، خو بیا احتیاط کوم له سپیکر د لارې چې کومه ورځ رش وي، او د نورو د لارو نه ورته وایو چې مسافه یې کورونا جدي وګڼي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک کې یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې، د غلبته فاصلې او ماسک او دستکش چینل لري، نږدې نږدې ناستې، ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماتې څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورجانې اجازه ده؟
مهرباني.
نومو؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میره له خاطر تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې هم ناست سته، یو ماسک دسکشم نه لرئ، ولې مو کرونا نه ده مراد کړې؟
کرونا خو خلاص شو، نور یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و، ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراد کړې، خاص هغه خو نشته. ویره نشته، نه نور کومه ویره سوا ټولو خلکو تیره کړه، اوس عادي خبره ده، بیرته عادي ژوند خلکو پیل کړه، خپل تفریح کوي، هغه کوي، ځکه د طبیعت نه خوند واخلي.
ډېره مننه کوم.
مننه تاسو نه.
مننه کوم. دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پوښتم، مهرباني سره پېژنې؟
احمد رشاد یم، د کابل اوسېدونکی.
تاسو څنګه نن پارک ته راغلی؟
هو نن مالو درګه تفریح وکړم، لکه پارک ته راسو.
څنګه دسکه شي ماسک او د فاصلې خمونی دې مراد کړی والی؟
کرونا خلاص نو، کرونا مې او دوره تیره کنو، بس خلاص.
یعنی تاسو تیره کړی کرونا؟
هو او کرونا مې تیره کنو، وروي چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نیسي.
دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پوښتم، مهرباني سره نو پېژنې؟
د محمود دین د کابل ولایت په امان رسوله خالداري د کلي اوسېدونکی. بل څه پارک ته راغلی چې نن چکر و.
څنګه زه چې ګورم تاسو کرونا نه ده مراد کړی، دسکه شي مونږ دی چولی ماسک ما او دسه ګڼه ګڼه کې هم ناستستې څنګه؟
ول زه چې ګورم دا خلک ډیر آزاد ګرځي، نو زه هم داسې په شک ولګم چې کرونا بس نه وي، ځکه داسې کوم اوس خو ان شاء الله کرونا نه ښکاري، نو دفترونه به عادي حالت کې دي، مکتبونه شروع شو، مکتبو کې څوک نه دي نیولي، نو ان شاء الله څه به نه وي.
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي؟ او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ډاکټر صاحب، تاسو ول چې کرونا ختمه نه ده، نو چې کرونا ختمه نه ده دغه میلې ځایو ته تګ راتګ هم خطرناک کېدای شي، تمام شي، ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي، څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلې ځایو کې چې خلک میلې ته ځي؟
دا طبیعي خبره ده، پخوا هم چې کله کووډ 19 ناروغي رسمن د په حساب کې هیڅ پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی ده، اعلان شوله، عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي، نو د ناروغۍ نه به په امن وي. مثلا د لاس نور کول، د فاصله مراعاتول، د لاس مینځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په دې ساتو کې شلوار یا پینځوشتوار د ماسک استعمال، د تجمعات نه مخنیوي. ول بعد مرغه زمونږ په هواد کې راک څنګه چې په نور موارد کوم چې په پروايي کوي، په دې مورد کې هم په پروايي صورت نيسي.
ډاکټر صاحب، البته د ناروغي سره خلګا دي کېدل د کومه بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی څنګه؟
دا احتمال شته، ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل، څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا، او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا، ولې د خلکو اول حالت کې چې کوم هغه حالت د کرونا د کوډونو ناروغي هغه پیک حالت یو نه کیسونه ډیر زیات وو، خلکو کې یو ډول ویر موجود وا، او اکثریت مرینه هم چې وشول یا د خلکو د ویر لوجنه د ځینې خلک چې کله ویر موجود وي نو کې مافیات هم جوړيږي، نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شول، او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د ناروغي پاکله دی ویری د موجود له وجې نه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول، ولی اوس خلک وسره ده شوی دي. ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو، نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونډي وي.
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کرونا را روانه ده، موضوع څنګه ده؟
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخاتي. طبي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرم هوا ته زیات زمينه د تکثر، زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده، ممکن دویم موج راسي.
ډاکټر صاحب، اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمي خبره ده چې څوک ځان وساتي. نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم. یو هغه لارښوونه چې د احتیاط ذات لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي، چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته، د غېږې نور کول، د فاصلې مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامداره مکرر شکل باندې مینځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو نه مخنیوي د دې د ناروغۍ د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي. او بل د هغه کسان، هغه هیوادوال چې په تنفسي ستونزو اخته دي یا په خوانی تنفسي ستونزو ناروغۍ لري، لکه د نفستنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغۍ لري او هغه ټیټ معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغۍ لري لکه فشار، شکر او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله میندې، دا کسان د کووید 19 ناروغۍ لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.